آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زخل خانم د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه یو شمیر مطبوعاتي ادارو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو خلاف ګڼلې ده. طالبانو په اعلامیه کې چې پرون دې خبره کړې ده هغو ټلویزیونونو او راډیوګانو ته د یوې اونۍ خبرداری ورکړی چې د حکومت لخوا د دغې ډلې پر ضد اعلانونه خپروي. که څه هم طالبانو په خپله اعلامیه کې د کومې مطبوعاتي ادارې کوم چینل یا کوم شخص نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په ځینو مطبوعاتو کې د تجارتي اعلانونو په نوم د طالبانو پر ضد تبلیغات کیږي. طالبانو ویلي دي چې دغه موضوع مطبوعات په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد اعلانونه بند نه کړي نو نظامي هدف به وګڼي او بریدونه به پرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ایران پر ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی او دغه پر لوړپوړو پوځي مشرانو باندې بندیزونه ولګول. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خبریالانو ته ویلي دي چې د ایران د مشر او دغه په دفتر باندې بندیز لګولو سره ټولو مالي منابعو ته د آیت الله خامنئی لاسرسی کته کیږي. هغه زیاته کړه، یوازې کولی سو ووایو چې موږ هیڅکله نسو کولی چې اجازه ورکړو ایران اټومي وسلې ولري. ایران باید د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د ایران سره مذاکراتو ته خپلې لیوالتیا په اړه ویل، غواړو مذاکره وکړو که هغوی وغواړي، او که وغواړي نوشه کینې ستونزه نشته، خو موږ خوښیږو چې دا کار وسي او صادقانه وایم شاید ډیر ژر دغه کار وسي. بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ویلي چې حالات داسې نه دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غونډه د تړلو دروازو تر شا پیل شوې ده او د ایران سفیر خبریالانو ته وویل چې د متحده ایالات باید د ایرانیانو خلاف اقتصادي جنګ ختم کړي. هغه زیاته کړه ده چې یو داسې چا سره خبرې نسي کولی چې تا ته اخطارونه درکوي او تنګوم. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي د بادشاه سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره جلا جلا غونډې کړي دي. هغه په خپل ملاقاتونو کې دا ډاډه کړي چې په خلیج کې د ایران څار زیات کړي. د امریکا او سعودي چارواکو دا غونډه په داسې وخت کې کوي چې د ایران بهاري ځواکونو خبرداری ورکړی چې ایراني ځواکونه به د امریکا د نورو بې پیلوټ الوتکو په وشتلو کې زړه نازړه نه وي. د پاکستان په پارلمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو محسن داوړ او علي وزیر کامی اسمبلی ته د راوستلو پر سر د اپوزیشن غړو پرون تاوده بحثونه کړي دي. پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو، د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر ایدر خان هوتی، د بلوچستان عوامي نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل، د جمعیت العلماء اسلام ګوند د ولسي جرګې د رئیس څخه پارلمان ته په بودیجه کې د بحث لپاره د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه انتخاب شوي د کامی اسمبلی د دوو غړو د راوستلو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې رئیس اسد قیصر یو ځل بیا وویل چې د قانون وزارت ته تر سلا او مشورې وروسته به پریکړه وکړي چې پارلمان ته د محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو حکم ورکړي او کنه. هغه وویل،
میرے پاس ان کے پروڈکشن آرڈر کے لیے سچ ڈے کو اس کا اپلیکیشن موصول ہوا ہے، اس کے لیے میں نے
ما تھا داغوی پاڑا عریضہ دا شمبے پا ورس تر لاسا سیوی دا پرون پروسا میں شروع کرد او قانون تا گورم او تا اس تا ڈاڑ در کوم چی خپلا پریکرا با دیر جر وکرم. پښتون ژغورنې غورځنګ دو مشران او د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د مئی په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چیک پوسټ د برید لپاره د خلکو د اڅونې په تور نیول سوي دي. دوی دواړو دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان اساسي قانون له مخې که د پارلمان کوم غړی په کوم تور بندي سي او لا مجرم نه وي پېژندل سوی، د کامی اسمبلی رئیس کولی سي چې د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. د استنبول د شروالۍ په انتخاباتو کې د ترکیې سیاسي مخالف ګوند د پام وړ رای ګټلې دي. د اردوګان ګوند په استنبول کې د 15 کالو راهیسي حاکمیت درلود. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
اکرام امام اوغلو د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان کاندید مینالی یلدرم ته په 200,000 زیاتو رایې ماتې ورکړې ده، او د هغه دغه بری د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دپاره یوه څرګنده ماتې ګڼل کېدای شي. خاغلی امام اوغلو د یک شنبې په شپه خپلو طرفدارانو ته په یوې غونډې کې ویلي چې دا بری په حقیقت کې په ترکیې کې د ډیموکراسۍ د بری معنی لري.
د افغانستان د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال جام کې پرون بنگلاديش ماته ورکړې ده. بنگلاديش د وو لوبغاړو په سوځېدو 213 منډې هدف وټاکه، خو ټول افغان لوبغاړي په 200 منډو آؤټ شول. د افغان لوبډلې راتلونکي لوبه را روانه سه شنبه د جون په 19 له پاکستان سره ده. دا خبرونه
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم زان زرنا یوسف زیم تاسو خبرونه واوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ته وسوال طالبانو خبرداري ورکړې ک چرته مطبوعات د دوی په خلاف تبلیغات بند نکړي نو د نظامی اهدافو په توګه بور باندې بریدونه وکړي. ممتاز بهیر رپورت.
آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د افغانستان د رسنیو په اړه د وسلوالو طالبانو د اعلامیې په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو خلاف ګڼلې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې هغو رسنیو ته خبرداري ورکړې چې دغه ډلې پر ضد اعلانونه خبروي. په اعلامیه کې راغلي چې له ځینو رسنیو څخه د سوداګریزو اعلانونو په نوم د طالبانو پر ضد اعلانونه خپرېږي او هڅه کیږي چې د دوی د مبارزې په مخنیوي کې له دغو رسنیو څخه استخباراتي استفاده وشي. طالبانو ویلي کې دغه رسنۍ د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوی پر ضد اعلانونه بند نه کړي نو د نظامی هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې امریکا غږ آشنا ته وویل د طالبانو اعلامیه او د هغوی ضرب العجل د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو په خلاف د اندېښنې وړ یوه مسله ده. هغه څه چې طالبان یې ادعا کوي زه فکر کوم هیڅ ډول قانوني دلیل نه لري چې د دوی رښتینولي ثابت کړي. ښاغلی خلوتګر زیاته کړه چې حکومت مسؤل دی ترڅو د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي او زیاته کړه چې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د برید په صورت کې به لومړی له حکومت څخه پوښتنه وشي. افغان حکومت وایي چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتلو ته ژمن دی. د ستراتیژیکو او عامه اړیکو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر یوې غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو اعلامیه ته په غبرګون کې وویل چې حکومت به له خپل ټول توان څخه په استفادې د خبریالانو د امنیت د ساتلو هڅه وکړي.
مسؤلیت ما به عنوان حکومتی است که تمام اقدامات
د حکومت په توګه زموږ مسؤلیت دا ده چې خپل ټول اقدامات وکړو ترڅو زموږ د خبریالانو ژوند خوندي وي او ترڅنګ د رسنیو مسؤلین هم مسؤلیت لري. تاسو پوهیږئ په هغو ځایونو کې چې بی ځایه خطر منل پکې وي باید خپل اقدامات وکړي. په ورته وخت کې له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې وایي چې په رسنیو کې د سوداګریزو اعلانونو د محتوا د څېړلو لپاره باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا او د سوداګرۍ وزارت او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي ترڅو د رسنیو په نښه کولو لپاره طالبانو ته هیڅ ډول پلمه پاتې نه شي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې ناکامه شوي او اوس د وسلې په زور غواړي چې رسنۍ تر خپلې اغېزې لاندې راولي. د دغه وزارت مرستیال سید اقا حسین سانچرکی چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل له همدې عمله ډېره ضروري ده چې موږ باید د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د ملاتړ محور او د خبریالانو د فزیکی او شغلي خوندیتوب مسلو ته د خپل کار په سر کې ځای ورکړو. ښاغلی سنچارکی زیاته کړه چې د رسنیو د دفترونو د امنیت ساتنې لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې د همکاریو ژمنې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د طالبانو د دغې اخطارونو په باره کې چې مطبوعاتو ته یې ورکړي دي زمونږ همکار زیبا خادم د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې د رئیس مجيب خلوتګر سره مرکه کړی ده. تاسو یې دراورو
خلوتګر صاحب طالبان چوي چې زمونږ په ضد تبلیغات کوي ویلانونه خبريږي د دې اعلانونو کوم مثال ویل شي سره ویلانونه خبريږي په دې مطبوعاتو کې او چینلونو کې
طالبانو په خپل دغه مسلې روښانه کړی نه دي چې کوم اعلان د دوی سره خلاف دي.
بله
خو ځینې امنیتي او همدارنګ د افغانستان پاوز او د ځنګړو قواو فعالیتونو په اړه په تلویزیونونو کې ځینې اعلانونه داسې زه فکر کوم طالبانو دغه مسلې ته نیوکې کوي او دوی وایي چې دا اعلانونه د دوی برخلاف دی. ما په آن دغه اعلانونه د افغانستان د قوانینو پر بنسټ ده او د افغانستان د قوانینو پر بنسټ هیڅوک حق نه لري چې رسنیو ته او همدارنګه خبریالانو ته تا د فعالیتونو پالیسی یا ختمش جور کی. طالبان که جانگر بیلگی لری سه دین اعلانونه یا دین به رسمه و نشرات دوی پرخلاف ده او بشری و حقون پرخلالی را بسی رو کی که نه دوی درسی ده حق هم نلری سه رسمه ده پاره یا اون دارنگ پالیسی جوری کی او وایی سه ده مسئله
درست مطبوعاتو د ازادۍ قانون وی په هر ملک افغانستان کې همشته. آیا خبرنگاران او د غیداری په خپلو کارونو کې د غټو اصول رعایت کوي یا نه ستاسو په فکر؟
زه فکر کوم چې ګرد په افغانستان کې رسنۍ صدا هم دارنګ خبري اعلان چې دا دوی د افغانستان د رسنۍ د قانون پر بنسټ کار کوي.
ښه
خو زه په یو ماکه په یو ټولنه کې دا اشتباه کیږي که دغه اشتباه دا برسیر سی او حل سی دا د حل لاره ده.
خا تاسو د دې اعلامیه د حل په لارې باندې غږیږئ کنه د طالبانو ادعا ده چې زمونږ په ضد باندې د سیلارونو خبريږي چې هغه زمونږ په ضد تبلیغات دي. تاسو ته به معلومه وي چې خبرنگاران په خپل کارونو کې یا دایره په خپل کارونو کې څومره د امانتداري او صداقت ته توجه کوي، څومره متوازن رپورټونه نشروي. آیا ته په خپل په رادیوګانو او تلویزیونونو کې د څه کم اعلان ویني د یو شاهد پایز کې خبرو کوي؟
زه دی یو شاهد پایس یو رسنه د یو مخاطب پای.
بله
دا ول سیز کیږي چې امنیتی اعلانونه پر رسنه کې نشي.
ها
دا امنیتی اعلانونه څه ده؟
بله
په ظاهر په دا د دولت په پلوي کې نشي.
ها
او د اعلانونو په پای کې ویل کیږي چې دا اعلانونه د پیسو په بدل کې نشر شوی دی، دا تجارتي اعلانونه.
ښه
که دغه مسایل وي نو الاره کې هم په قانون ویل شوی ده. هغه کمیسیون ده د رسنیو د شکایاتو همدارنګه د تخلفونو د بررسي کمیسیون ده چې دغه مسایل باید دغه کمیسیون حل کړي.
ډیره مننه خلوتګر صاحب د حل په خاطر باندې تاسو ښه تجویز، مګر تخپل ویل چې د یو شاهد په هیڅ دغه اعلانونه نشریږي. آیا تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ د حفاظت او خود تطبیق او رعایت لپاره په همدغه تلویزیونونو یا حکومت اعتراض کړی دی چې دغه اعلانونه مسین دي؟
مونږ دا څو کال کېږي چې وایو ځینې اعلانونه باید اصلاح شي. دا د اطلاعات او فرهنګ هم دارنګه د تجارت د وزارت کار و چې دوی باید دغه کمیسیون د قانون د توشیح کېدلو وروسته جوړ وکړي، خو متاسفانه دوی دغه مسایل تر اوسه پورې یعنی تر اوسه پورې دغه کمیسیون جوړ شوی نه دی. دا د دولت نیمګړتیا ده. اوس ولې یو خبریال په قندهار کې یا په کابل کې یا په بدخشان کې که دولت به نمگرسی ها په خاطر دوی باید جزا اونی دا خوصایی کار نده. نو که طالبان غواری سه گواه خوکی نو دولت تا گواه خوکی ولی خبریالان رو بپاره ولی رسانه رو بپاره.
دیر منه نه تاسی نه مجیب خلوتگر سه پستاسی دی کور ودانی پا مخم خواه
سلامت یکی کور ودان دیده خود
دا واشنگتن سخه دا امریکا جغ آشنا رادیو آوری.
متحده عربی اماراتو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو لپاره د کابل شارجه هوایی د لیس پرانستل شوې ده. په مکرید ممتاز بهیر رپورت
له افغانستان څخه متحده عربی اماراتو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو لپاره د دواړو هیوادونو چارواکو د کابل شارجه هوایی دهلیز پرانیست. افغان سوداګرو د دغه هوایی دهلیز لارې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، له کابل څخه شارجه ته دوه ټونه الوچې او زردالو صادر کړل. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت دریم سیکرټر سالم الزهمی د دغه دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په دې اقدام سره به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي. موږ نن د کابل او شارجه ترمنځ هوایی دهلیز پرانیزو. موږ ټول تمه لرو چې زموږ سوداګریزي اړیکې زیاتې شي. تمه دا ده چې د کابل او شارجه ترمنځ راکړه ورکړه زیاته شي. د افغانستان خصوصي سکتور د هوایی دهلیزونو جوړول د سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو د صادرولو لپاره مهم ګڼي، خو په هوایی ډګرونو کې د لا زیاتو اسانتیاو پر رامنځته کولو هم ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند وویل چې د هوایی ډګر په ګودام کې د سکینر ماشین نشتوالی د دوی لپاره یوه جدي ستونزه ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی مومند دغه راز وویل:
په داخله میدان کې ستاندرد سرخانه نشته. تاسو ته بهتره به نومه څه وخت چې څوک تازه میوه استي مجبور دی اووه ساعته یا اته ساعته لس ساعته در مخه باید میدان ته داخل سي میوه او بیا واستول څه چې دا هم د هغو مشکلاتو څخه دی. یو شی چې ډیر مهم دی، یو ډیر سټانډرډ ګودام د کابل په هوایي ډګر کې نشته چې هغه د صادراتو لپاره ګودام دی. مثلا زموږ طبي توکي یا هنګ او داسې د میوې سره یو ځای ام میوې ته مشکل پیښي ام هنګ ته مشکل پیښي.
خود افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاده په دغه مراسمو کې وویل چې حکومت د سوداګرۍ توکو د صادراتو لپاره افغان سوداګرو ته د سبسایډي په ګډون زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د هغه پر وینا خصوصي سکتور د هوایی دهلیزونو لارې د خپل سوداګرۍ توکو په ځانګړي ډول د زعفرانو، هنګ او جلغوزیو د صادرولو په بدل کې یوازې 15% کرایه پرې کوي. هغه زیاته کړه دولت 15% په دې برخه کې ونډه لري چې د سبسایډي په بڼه د صنعتکارانو ته برابره شوې ده او د پاتې سوداګریزو توکو په برخه کې چې موږ نورو هیوادونو ته د دغو دهلیزونو له لارې صادرات کړي دي د خصوصي سکتور ونډه 40% ده او د دولت سبسایډي چې سوداګرو او صنعتکارانو ته برابره شوې ده 80% ده. له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره دا د افغانستان نهم هوایي دهلیز دی. افغانستان په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له هندوستان، ترکیه، اروپا، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، روسیا، چین او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه پرانیستی دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو لمخې د دغه هوایی دهلیزونو لارې تر اوسه په 610 شو پروازونو کې له 1000 ټنو څخه زیات سوداګریز توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې شمیرې ښیي چې هوایی دهلیزونه د دغه هیواد په صادراتو کې د 10% زیاتوالي لامل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس اکرام الدین کریم د نیولو هڅې روان دي. دا خبره د دغه وزارت بیان نصرت رحیمی د دوشنبه پورس ازادۍ رادیو ته کړی ده. په موکړی د ازادۍ رادیو د خان محمد سیندی رپورت ده.
که څه هم د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خدای تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي.
د دې بخش قرار
اداره دی وی په دې برخه کې د لوی سر رنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدل. مونږ خپل اړوندو څنګه ته جدي سپارښتنې کړې چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو لامل د ګمارل شوی پلاوی لخوا کورنیو چارو وزارت ته د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایی برخې د جون پاتمه خاغله کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټه اخیستنې او د فوټبال د خزینه لوبغاړو پر جنسي زورونو ګرام بللی او د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړې جریمه کړې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د یو کس د نیولو له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید پرته له ځنډه تورن کس ونیسي. کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل کله چې و حکم صادریږي باید پرته له ځنډه پلی شي، خو که نه پلی کیږي حتماً یو دلیل لري، یا منطقي دلیل چې د منلو ده، یا د فساد مسئله ده، یا دا چې د شخص ځانګړی ادرس معلوم نه ده. په دې صورت کې یو معقول عذر دی، او که دغه معقول عذر او دلایل نه وي معذرت نه قبلیږي او مسئله د قانون نقص ده. ځینې عام خلک په دې حقله انتقاد کوي، وایي دا یوازینی مورد نه دی چې د قانون حکم په خپل وخت نه پلی کیږي، بلکې مخکې له دې هم پر ځینو تورانو، زورواکو او چارواکو قانون نه دی پلی شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د اروپا د بشري حقوقو محکمې د ایتالیا نه غوښتې دي د هغه کښتۍ په باره کې معلومات ورکړي چې جوړل شوی چې مهاجر پکې وو، او اجازه ورته نه ده ورکړل شوی چې کښتۍ راښکته شي. زمونږ د امریکا غږ خبریالې سبینا کاسټفر رپورټ را لېږلې ده. زامن محمدي دته دروروي.
ایتالیا سی واچ درې ډوله کښتۍ ته په خپل اوبو کې او د لمپیدیسا د جنوبي ټاپو په بندر کې اجازه ورنکړله. د مهاجرو یوازې یوې ډلې ته چې دوه امیندوارې ښځې هم پکې وې له کښتۍ نه د ښکته کېدو اجازه ورکړه شوله. په دغه کشتۍ باندې د هالند بیرغ رپېده او آلمانی سازمان نمایندګي کوله چې په سمندرګي کې مهاجر او وژغورله او دولس ورځې په خوا د مدیترانې په سمندرګي کې د دوه تامبونه مهاجر راپورته کړل. د کشتۍ عملی لیبیا ته د دوی له رسولو نه انکار وکړ او وایي ترابلس محفوظ بندر نه دی. د سی واچ ایټالی نتاقه گیور اګیا لناردی نو وایي په سی واچ درې ډوله کشتۍ کې د هرې ورځې په تیرېدو سره وضع خرابیږي او د ایټالی چارواکي د دغو مهاجرو سره غیر انساني سلوک کوي او توهینوي. لیناردی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The partial disembarkation of 10 people now almost a week ago destabilized even further the situation on board. The remaining people are asking why they do not have a right to disembark.
تقریبا لسو کسانو ته یوه هفته پخوا اجازه ورکړه شوله چې له کشتۍ نه راښکته شي او په دې سره په کشتۍ کې نوره بې ثباتي پیدا شوله. په کشتۍ کې پاتې کسان دا پوښتنه کوي چې ولې دوی له کشتۍ نه د ښکته کېدو حق نه لري. په سټراسبرګ کې د اروپا د بشري حقوقو محکمه اوس د ایټالیا له حکومت او سی واش نه غواړي د دې لپاره چې مهاجرو ته اجازه ورکړل شوي چې په ایټالیا کې راښکته شي د دغه کشتۍ په باره کې د معلومات ورکړي. لیناردی اوویل په کشتۍ کې انفرادي کسانو د اروپایي محکمې نه وغوښتل چې مداخله وکړي چې عاجل موقتي اقدامات وشي چې د دوی د حقوقو ضمانت وشي. د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی په ایټالیا کې د تړلو بندرونو پالیسي عملي کوي. دی وایي دا به د مهاجرو د سرنوشت په ارتباط هالند او اروپایي اتحادیه مسؤوله وګڼي او زیاتوي د خپل هالند انډول ته لیکلي دي
Le navi fuori legge non arrivano in Italia per quello che mi riguarda e quindi l'accoglienza per chi scappa davvero dalla guerra è sacrosanta. I numeri dicono che sono il 7% i rifugiati negli ultimi anni di coloro che hanno fatto domanda.
A Salvini ویلی غیر قانونی کشتۍ به ایتالیا ته رانشي. ادو ویلی د هغو کشتیو د هرکلی ضمانت شوی دی او زیاتوي د دوله ارقام نه داسې ښکاري د هغو کسانو ډېره کمه فیصدي چې په دې وروستیو وختو کې را رسېدلی له جنګ نه تښتېدلی دي. سالوینی تیر کال د کورنیو چارو وزیر شو. د هغه وخت نه را په دې خوا ایټالیا ته د مهاجرو په را رسېدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. یعنی دا چې په 2013 کال کې 80% کموالی پکې راغلی و او په دې علت سره د کورنیو چارو د وزیر محبوبیت زیات شو. د ایټالیا حکومت داسې پالیسي غوره کړې ده چې هغو غیر دولتي کشتیو ته اجازه نه ورکوي چې د ایټالیا اوبو ته داخل شي چې ژغورل شوي مهاجر پکې وي. هغه کشتۍ چې د دغه بندیز احترام ونه کړي تر شپږ 50,000 امریکایي ډالرو پورې جریمه کېدی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په ترکیه کې د استنبول د ښاروال په جنجالي دویم ځلې انتخاباتو کې مخالف کاندید په قاطع ډول انتخابات ګټلي دي. د امریکا غږ د خبریال لوچر گرین رپورټ واوري.
مخالف کاندید اکرام امام اوغلو د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان کاندید منالی یلدرم ته په 200,000 زیاتو رایې ماتې ورکړې ده او د هغه دغه بری د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان دپاره یوه څرګنده ماتې ګڼل کېدی شي. ښاغلي امام اوغلو د یکشنبې په شپه خپلو طرفدارانو ته په یوې غونډې کې ویلي چې دا بری په حقیقت کې په ترکیې کې د ډیموکراسۍ د بری معنا لري. هغه وایي تاسو به زموږ په ټولنه کې آزادي ملاحظه کړئ او دا ټولنه به هغه اشتباهګانې هم چې شوي دي اصلاح کاندي. زه په خپلو خلکو پوره اعتبار لرم او زه د خلکو په ډیموکراسۍ هم اعتقاد لرم. زه د خپل جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د خپل سیاسي رقیب نه مننه کوم چې ما ته له دغه بری په خاطر مبارکي راکړې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ټویټ کې ښاغلي امام اوغلو ته د دغه بری له کبله مبارکي ورکړې. په دغو دویم ځلې انتخاباتو کې د امام اوغلو طرفدارانو په ډیر شوق خپل کاندید ته رایې ورکړې دي او حتی ځینې خپل رخصتۍ هم لنډې کړې وې چې په رایګیرۍ کې برخه واخلي. سیاسی مبصرین فکر کوي چې په ترکیه کې د 2018 کال د ناکام کودتا نه وروسته د ښاغلي اردوغان د مطلقه حاکمیت په ضد د خلکو نفرت زیات شوی دی. د دغه ناکام کودتا نه وروسته حاکم ګوند حتی د سوداګرو، خبریالانو او د بشر د حقوقو د مدافعینو د ځپل نه هم درېغونه کړ. د استانبول په ښار کې دغه سرګن بریا به په ښاغلي اردوغان او د هغه په حاکم ګوند فشار وارد کاندي چې د وخت نه مخکې انتخابات اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره میچل بچلټ وایي ټول هغه کسان چې د جنایت کولو شک پر راځي، حتی د اسلامي دولت د ډلې پخوانی جنګیالان، د قانوني مراحلو د تضمین مستحق دي. پام وکړئ، د لیسا شلاین رپورټ ته زموږ همکار زامن محمدي د تلولي
بچلی ته رپورټ ورکړی دی. د اسلامي دولت د ډلې د ړنګېدو نه وروسته په سوریه او عراق کې د دغه ډلې څه باندې 55,000 مشکوک جنګیالي او د دوی کورنۍ بندیانې دي. ګومان کېږي چې په دوی کې تقریبا د 500 هیوادونو خارجي جنګیالان شته چې په دوی کې په زرګونو کورنۍ او ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په سوریه کې د خارجي جنګیالیو د 9,000 ماشومانو اټکل کوي او اکثر د 12 کال نه کم عمرونه لري. بجلیت وایي د خارجي کورنۍ غړي باید بیرته په خپلو هیوادونو باندې وسپارل شي، په غیر له هغو کسانو چې د بین المللي معیارونو له مخې د کړلو جنایتونو په ارتباط تعقیب او محاکمه کیږي. بجلیت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
children in particular have suffered grievous violation of their rights, including those who may have been indoctrinated or recruited by ISIL, not to perpetrate violent acts. The primary consideration must be their rehabilitation, protection, and best interests. په خاصه
توګه ماشومان او د دوی له حقوقو نه د جدي سرغړونو په وخت کې کړاو ګالل دي. په دوی کې هغه ماشومان شامل دي چې تلقین شوي یا د اسلامي دولت ډلې استخدام کړي دي چې د تاوتریخوالي مرتکب شوي نه دي. لومړی د دوی په مدغم کېدو، ژغورلو او د دوی په ګټو باندې باید غور وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به په راتلونکو درو افتو کې څه باندې 100 رپورټونه ارزیابي کړي. په دوی کې به د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت، میانمار، سودان او وینزولا په شان د انفرادي هیوادونو ریکارډونه شامل وي. په دغه غونډو کې به په شکنجه ورکولو، بیل محاکمینه په وژلو، بیل محاکمینه په توقیف کېدو او همدغه راز په هغو موضوعاتو چې د ښځو د بشري حقوقو پورې ارتباط ولري، په زاړه عمر او د اقلیم د بدلون په باره کې خبرې وشي. بچلیت په خپل بیان کې په دغه موضوعاتو باندې رڼا واچوله. د مثال په ډول د په روانه میاشت کې د سولایزو مظاهره چانو په خلاف د سودان د امنیتي قواو په بیرحمه ځپلو باندې خپل خوښنی څرګند کړه. راپورټونه وایي د جون په 3 نیټه څه باندې 300 وژل شول او په لږونو نور زخمیان شول. بچلیت بیا وایي
I regret that the government has not responded to our request for access to investigate allegations of serious human rights violation by the joint security forces during the crackdown. We have received allegation of rape and sexual abuse of both women and men.
زه افسوس کوم چې حکومت زمون غوښتنه ته ځواب را نه کړ. ګډو امنیتي قواو د سولایزو مظاهره چانو په خلاف له بشري حقوقو نه جدي سرغړونه کړې دي. په دغه تحقیقاتو کې چې دغه سرغړونه په باره کې کېدل، موږ ته اجازه را نه کړل شوله. موږ ته راپورټونه رسیدلي چې د مظاهره چانو د ځپلو په وخت کې د بې عفته کېدلو او په ښځو او نارینه دواړو باندې جنسي تیری شوي دي او همدغه راز ګومان کېږي چې ښایي په سلګونو مظاهره چان لا درکه شوی وي.
دا وا زمونږ خبرونه. تاسو نه ډیره مننه چې تاسو واوریدله. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. د بلې خبرونې پورې اوسېږئ.